مرتبة جيش فيه. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ناټو او نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له دغه اعلان هرکلی کړی دی. افغان حکومت ویلي دي چې دوی هم د اختر په ورځو کې په طالبانو باندې بریدونه نه کوي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې د نورو خلکو د لاس آلدې نه شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان کې د طالبانو حمله پر شا تمبولې ده او د حج مراسم د سې شنبې په ورځ پیل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان د نورو د لاس آله نشي. ښاغلي غنی دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په خطاب کې وکړه.
تاسې د پردیو آله نسی چې افغانان ووځي. د افغانانو په وسلو کې په څه حیثیت څه ویاړي څه افتخاري هر وار سالیس و زتلی ولایت
ولس مشر غنی دا خبرې د طالبانو تر پرونی اعلامیې څو ساعته وروسته وکړې. د طالبانو د مشر له خولې ویل شوي له امریکا متحده ایالتونو سره موافقه او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې هغه موارد دي چې دې ډلې پکې خپل مسؤلیت ترسره کړی. تر دې اعلامیې څو ساعته وروسته طالبانو د لوی اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ او افغان حکومت یې د هرکلي تر څنګ د اوربند اعلانولو خبره وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ماخوستن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان متاسفانه از چند روز به این طرف حملاتشان در
دی وی طالبانو له څو ورځو راهیسې د افغانستان په شمال کې په ځانګړې توګه بدخشان کې خپلې حملې زیاتې کړي. هغوی په تکراري توګه د بدخشان ولایت د کران او منجان په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله کړې. دغو ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي او پر شا تمبول شوي او هغوی ته درانه تلفات اوښتي. وروستي مورد کې په نښتو کې نه طالبان وژل شوي او یولس نورې ټپیان دي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت ادعا نه ده تایید کړې. په بدخشان کې د افغان طالبانو تر څنګ بهرني جنگرماران په ځنګړې توګه د تاجکستان او ازبکستان وګړي او د چچنیا او چین د شینجن سیمې سخت دریزی هم په وردو جیمګان او درې خسته کې فعالیت کوي. په بګرام هوایی اډه کې افریقایي او آسیایي کارکوونکي شکایت کوي چې شرکت یې له دوی سره توپیری چلند کوي او د نورو په پرتله دوی ته لږه حق او زمه ورکوي. دا خبره ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې د دغو کارکوونکو له قوله د سې شنبې په ورځ راپور کړی ده. د راپور له مخې ځینې کارکوونکي د هندوستان، کینیا، نیپال او یوګاندا دي او دوی وایي د فلور شرکت په وړاندې به لاریون وکړي. همدارز ویل شوي په بګرام هوایي اډه کې دوی ته تر ټولو لږ معاش ورکول کیږي او له نورو همکارانو سره یو برابر کار کوي، خو هغوی زیات معاش اخلي چې ډیره یې سپین پوستې دي. فلور شرکت ورځپاڼې ته ویلي د دوی ټول کارونه د امریکا د پوځي قرارداد له مخې ترسره کیږي. د جولای په 12مه سلګونو کسانو په بګرام کې د فلور د بشري منابعو د دفتر مخې ته لاریون کړی و او د ښې حق و زامې او ترفیع غوښتنه یې وکړه. د حج مراسم د سې شنبې په ورځ پیل شول. په دې مراسمو کې دا ځل د تیر په پرتله کم خلک برخه اخلي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوازې زر کسان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. په ځانګړو تدابیرو او لارښوونو سره کېدونکو د سک کال په حج مراسمو کې ګډونوال 80% له نورو هیوادونو او 10% د سعودي وګړي دي. نور کلونو به شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان سعودي عربستان ته د حج لپاره تلل. جان هاپکنز پانتون چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د کرونا ویروس شمیرې خپروي لیکلي د جولای 23مې پورې په سعودي عربستان کې 2,70,000 کسان په کرونا اخته شوي. له دې ډلې 2,090 کسان مړه شوي او 2,050,000 بیرته ښه شوي دي. ایرانی کارګرانو داسې وخت لاریون کړی چې د دغه هیواد اقتصاد د مرګونی کرونا ویروس له کبله په بحراني وضعیت کې دی. ویل کېږي د کارګرانو ناکراری پر ایرانی رژیم فشار لا زیاتولای شي. د ایران رژیم په 13 نومبر کې پر حکومت ضد لاریون کوونکو پر ضد زور زیاتی کار واخیست. په لاریون کوونکو کې کارګران د قانون کې نن کې او د روغتیایي خدماتو کارکونکو شامل دي. ډیری وای دوی لمیاشت رئیس خپل معاشونه نه دي اخیستي او په همدیال کې یو شمېر د سختو شرایطو شکایت کوي. لاریونونه په داسې حال کې دي چې د مرګونی کرونا ویروس له کبله په ایران کې 14,000 کسان مړه شوي او شاوخوا 300,000 قرباني اخته شوي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د پرته له بستر کېدو له کرونا ویروس روغ شو. الکساندر لوکاشینکا وویل د کرونا ویروس د معایناتو نتیجه یې مثبته وه، خو د ویروس هیڅ نښې نه درلودې. 15 کلن لوکاشینکا د سه شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت افسرانو ته د وینا پر مهال ستړی ښکارېده او غږ یې سم نه و. بیلاروس د کرونا ویروس 18,386 مثبتې پېښې ضبط کړي چې له دغو ډلې 514 کسان مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ د دغو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت د طالبانو د درې ورځنی اوربند د اعلان هرکلی کړی دی، خو آیا دغه اوربند به واقعا هم دایمي شي یا دایمي اوربند ته لار وغځوي که څنګه؟ د افغانستان د څېړنې او ارزونې د مؤسسې مشره اورزلان اشرف نعمت وایي
د دې د نتیجې نه موږ هغه وخت ښه استقبال کولی شو چې دا یو اوږدمهاله اوربند ته وغځول شي، چې متاسفانه په دوو تیرو تجربو کې داسې نه ده شوی.
د طالبانو لخوا د اوربند تر اعلان مخکې د افغانستان جمهور رئیس د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې طالبانو څخه وغوښتل چې د نور د لاس آله دین نه شي.
تاسې د پردیو آله نه سئ چې افغانان ووځي. د افغانانو په وسلو کې په څه حیثیت څه ویاړي څه افتخاري. هر وار سالی صاحب و زه تللی ولایت تاسې موږ ته راکتونه دیدي.
په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د بیلابیلو لوریو له هرکلی سره مخ شوی دی. افغان حکومت هم د طالبانو د اعلان هرکلی کړی دی او په غبرګون کې ویلي دي چې د افغانستان ځواکونه به هم د اختر په ورځو کې په طالبانو باندې هیڅ ډول برید ونه کړي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د اختر په دریو ورځو کې اوربند کوي او جنګیالي به یې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته نه ورځي او نه به په ځواکونو باندې برید کوي. په کابل کې د امریکا سفارت، ناټو او اروپایي ټولنې هم د دغه اعلان هرکلی کړی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې به درې ورځنی اوربند د جمعې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه د اختر په لومړۍ ورځ پیل سي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د اختر په مناسبت موقت اوربند کوي. د افغانستان جمهوری ریاست ته دې اعلان چټک هرکلی کړی دی. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل ولسمشر غنی ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې تر هغه وخته عملیات ونه کړي چې طالبان له اوربند سرغړونه ونه کړي. شاغلی صدیقی زیاته کړې ده چې افغانان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوږدمهاله اوربند غوښتونکي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري تر موقت اوربند وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي او دواړه لوري به په هیواد کې تلپاتې اوربند اعلان کړي. په خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله له قوله راغلي چې افغانان له جګړې او تاوتریخوالي ستړي سوي دي. نوي تحولات دواړه لوري څومره بین الافغاني خبرو ته نږدې کوي. په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت د ازادي راډیو د دې پوښتنې ځواب داسې وایي چې افغانان په دې تمه دي چې د پخوا په څېر دا ځل د اختر په څلورمه ورځ سمدستي بیرته تاوتریخوالی پیل نسي او پر ځای یې بین الافغاني خبرې پیل سي. دا زیاتوي
اوربند ښه خبره ده چې د یو ورځو د یو ساعت لپاره مې او که د دوو ورځو درې ورځو لپاره مې، لیکن دغسې اوربندونه نتیجه نه ورکوي. په دې چې عددی د نتیجې نمګه وخت خ استقبال کولې شو چې دا یو وګد مهاله اوربنته وغځول شي چې متاسفانه په دوه تیرو تجربه کې دا څه نه ده شوی.
د شاوخوا شلو کلونو پر مهال افغانان د افغان حکومت او طالبانو د دریم اوربند شهیدان دي. دواړو لوریو لومړی ځل د 2013 کال په لوی اختر کې او دوهم ځل روان کال د کوچني اختر په مناسبت هم موقتی اوربند اعلان کړی وو. په کابل کې د امریکا شارز دفیر راس ویلسن د لوی اختر په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د برایش په پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی افغانان به په سوله کې اختر لمانځي. شاغلی ویلسن زیاته کړې تمه د دواړه لوري خپلې ژمنې عملي کړي او د بین الافغاني خبرو پر لور په چټکۍ ګامونه پورته کړي. ناټو په افغانستان کې د اوربند اعلان د سولې په پروسه کې یو مهم ګام بللی دی. ناټو تیره شپه پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د اوربند په نتیجه کې باید په چټکۍ سره د بین الافغاني خبرې پیل سي. د بین الافغاني مذاکراتو مخې ته د بندیانو د تبادلې د پروسې نه بشپړېدل یو لوی خنډ ګڼل کیږي. ولسمشر غنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډیر ژر د 5000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي.
The Islamic Republic will soon complete the release of 5000.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په نږدې وخت کې د 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړ کړی چې دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ د تبادلې په چوکاټ کې ده. په دې کار سره موږ له طالبانو سره په یوه اونۍ کې د مستقیمو خبرو په هیله یو. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د خبرو میز ته سره کښینی او هلته هر څومره ژر چې کیږي په یوه دایمي او جامع اوربند سلاسي.
There a permanent and comprehensive ceasefire.
The America aw Taliban da muwafiqe par asas takal sawe wa bainul afghani muzakirat ta march pa lasama pailsi khud afghan hukumat aw Taliban tarmanz da bandiyan da mubadale par sar da ikhtilafat aw lakabala da prosat zandedale da la America sara da Taliban da muwafiqe la makhe takal sawe wa Taliban da afghan hukumat zar bandiyan aw afghan hukumat da Taliban 15000 bandiyan ra khush kade da raporuno par asas afghan hukumat tar usa 4000 aw 4000 Taliban aw Taliban بانو اته سو شپېته د حکومت بندیان خوشی کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نوی تورونه او ناندرې روانې دي. طالبان وایي افغان حکومت دوه بیا تنه هغه کسان آزاد کړي چې د دوی په ورکړل شوي لیست کې نمونه نشته. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي روډیو ته ویلي ممکن څارنوالانو ته رشوتونه ورکړل شوي وي چې دغه بندیان د طالبانو په نوم خوشي شي، خو حکومت بیا د طالبانو دا خبرې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو د پروسې تخریب بولي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې او خوشي کېدو لړۍ بشپړېدو ته نږدې ده، د دواړو لوریو لخوا یو د بل پر وړاندې د تورونو لړۍ هم حساسي کې. طالبان وایي افغان حکومت چې بندیان آزاد کړي او لست یې د دوی تخنیکی ټیم ته ورکړای، د یو سلو دوه یا بندیانو په اړه پکې معلومات غلط دي او ادعا کوي چې دا دوی ثابت کړي او حکومت هم ورسره منلې، خو افغان حکومت دا ادعا ردوي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی تخنیکی ټیم ته په خصوص یو بندیانو کې د یو او یا هغو کسانو نمونه هم ورکړي چې په خبره لا هم په زندان کې دي. مجاهد دا هم وایي چې حکومت دوا او یا داسې بندیان هم آزاد کړي چې د دوی لوري حکومت په ورکړل شوی لیست کې نمونه نسته. نوموړی زیاتوي چې ممکن څارنوالانو ته رشوتونه ورکړل شوي وي چې دغه بندیان د طالبانو په نوم خصیصي. د دې خبره د درویش کسانو نمونه د آزاد سویو پلس کې تکراری راغلی دي. زبیح الله مجاهد وایي شپږ نور داسې کسان دي چې په زندانونو کې مړه شوي خو نمونه یې د خصوصیو بندیانو پلس کې دوی ته ورکړل شوي دي. ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې د افغان حکومت اړخ ته د بندیانو پلستونو کې د عدم شفافیت له امله ګډوډي موجود دي.
دوه یا کسان نور داسې کسان دوی مختلف کلیو سره سره د موږ د لیست خلک نو نو بنا اند دوی کوم دوه خبرې سکیږي هغه د دوی ادمي وامانګیم ده او شفافیت هم نشته.
زبیح الله مجاهد وایي دوی ته بندیانو د تبادله د بهیر پلار کې تر دې دمه د افغان حکومت 899 بندیان او حکومت ورته 4353 کسان آزاد کړي چې یوازې همدا شمیر تاییدوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادله او خوشي کولو مسولیت لري د طالبانو د اداوی ردوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلی چې د اداوی بے بنسټ دي او ځکه کیږي چې دا پروسه تخریب سي. ځکه د ښاغلي فیصل خبره دوی یعنی طالبانو خپل مسولیتونه نه دي ترسره کړي. ښاغلي فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه د طالبانو 4,428 کسان خوشي کړي دي. افغان حکومت هم مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا خوشي شوي بندیان ټول امنیتي او حکومتي کارکوونکي نه دي بلکې عام خلک هم پکې شامل دي. خو د سولې علي شورا پخوانی مرستیال حاجی دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې په تفاهم سره د مذاکراتو پر وړاندې خنډونه لري کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
لکه د افغان په صفت چې دې موضوع ته ګورو هغه خبره دا ده چې دې کې ګټه ټوله ده چې نه اوس حکومت په دې خوشي کولو کې که د نورو امتیازاتو لپاره باندې لټوي څه کار نه دی او طالبان چې اوس د 5,000 یو کمې منګو د مذاکره نه شو حکومت هم خبره نه ده که څه کسان چې کم وو او هغه د هغه وروسته د خبرې په جریان کې راخوشي شي خو مذاکره دې شروع شي د مذاکرې سره سم د لاسه اوربان د جنگ د کمیدو او بل اخره د نور ستونزې د خاصه د طرفونو دي دا یو د ولستي
د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري 15مه د قطر په پلازمینه دوحا کې پلاستیک سوی هوکړه کې راغلی چې تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان بیا د افغان حکومت 1,000 تنه بندیان آزاد کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ورزو غزنی ته هلته د کورنیو چارو د وزارت د یوې وژل شوې کارکوونکې فاطمی مور وایي لورې طالبانو 14 ورځې برمته نیولې وه او بیا یې وژله. د فاطمی مړی د تیرې شنبې په ورځ په اندړ ولسوالۍ کې وموندل شو. مور یې وایي لورې په همدې جرم وژل شوې چې د پولیسو په توګه کار کوو. طالبانو له دې قضیې سره تړاو رد کړی خو امنیتي چارواکي وایي دغه کار د طالبانو دی. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې له غزنی یو راپور رالیږلی دی.
د درویش کلنې فاطمې مړی د تیرې شنبې په ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وموندل سو. دې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې په څانګه کې کار کاوه. د فاطمې مور مریم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لورې 14 ورځې وړاندې په پولي چرخي زندان کې له وظیفې څخه د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته د رخصتۍ لپاره روانه وه چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له موټره کښته کړې وه. مریم وایي طالبانو فاطمه په قرباغ کور ګیرو او اندړو ولسوالیو کې ژوندۍ ساتلې وه او وروسته یې ووژله. د مریمې په وینا کله چې لور ژوندۍ ورکه سوه دا د مقور ولسوالۍ سپینجرو ته ورغله چې د لور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. دا وایي سپینجرو یو څه موده وروسته ورته وویل چې فاطمه یې ونه موندله خو دا معلومات یې ترلاسه کړل چې فاطمه قرباغي سیمې ته وړل سوې ده او کله چې دا قرباغي ته لاړه هلته هیڅ په دې اړه معلومات نه درلودل. مریم وایي پر هر څومره لټون سربیره طالبان له دې سره نه مخامخ کېدل خو د سپینجرو له خولې خبره سوه چې طالبان د فاطمې د خلاصون په بدل کې 15,000 افغانۍ غواړي. مریم په ژړا ژړا کې وویل زه 15,000 لا نه لرم، 2,000 نه لرم، 15,000 خو پرېږده، ډېره غریبه یم. مریم وایي فاطمه یو زړور او دلاوره پیغله وه. 23 کاله عمر یې درلود. دا پولیسه وه، خپلې دندې او کار ته ډېره ژمنه وه. ډېره ښه نجلۍ وه، د هیچا غیبت یې نه کاوه. زما یې ډېر خدمت کاوه ځکه زه یوه کونډه مېرمن یم، بل څوک د ګټې وټې نه لرم. یو زوی مې دی، هغه هم رنځور او بې دندې دی. مریم وایي د فاطمې جرم دا و چې دا پولیسه وه او د خلکو خدمت یې کاوه. اوس د کور ټول واړه او لویان پسې ژاړي او بې وسه دي. وسلوال طالبان بیا وایي دوی د فاطمې په نوم کومه ښځه نه بندې کړې او نه یې وژلې ده. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نه رسنۍ، نه د سیمې خلک او نه هم وسلوال طالبان معلومات لري چې داسې ښځه دې له دوی سره بندې او یا دې وژلې وي. دا پېښه په طالبانو پورې تړاو نه لري. خو د غزنی چارواکي وایي فاطمه 14 ورځې وړاندې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې او د تیرې شنبې په ورځ یې وژلې. د غزنی د والي ویان وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
فاطمه تقریبا شاوخوا دوی هفته وړاندې غزنی ته راغلې. له غزنی د جاغورو پر لار روانه وه چې د کرباغ په مربوطاتو کې د وسله والو مخالفینو له موټره ښکته کړې ول چې تقریبا دوه اونۍ له دوی سره وله. څو وخت په کرباغ کې وله، وروسته یې اندړو ته انتقال کړې وه شاوخوا ګیرو په دغه ساحو کې. وروسته دې جسد د اندړو ولسوالۍ د زکوړو پر سیمو کې پیدا شو.
فاطمه یوازینۍ ښځه نه ده چې د خپلې وظیفې په خاطر وژل کېږي. ښاغلی جمعزاده وایي د فاطمې تر برمته کېدو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د ملي امنیت یوه بله کارکوونکې هم د برید په ترڅ کې ټپي سوې وه. د دې تر څنګ ځینې نورې ښځینه کارکوونکې هم په دغه ولایت کې ترور سوې دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بشت تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شو.
په حنا
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
یو شمیر ورځپاڼو په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اعلان شوي اوربند ته کتنه کړې ده. میل آن لاین په دې اړه یو راپور خپور کړی، خو په هغه کې د طالبانو لخوا خپرې شوې اعلامیې ته په اشاره ویل شوي چې هر ډول حملې ته به سخت ځواب وویل شي. په اعلامیې کې دغه راز له وسلوالو غوښتل شوي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ نه شي. د طالبانو له دې اعلان وروسته د افغانستان حکومت هم ورته اقدام وکړ. ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر شوی چې درې ورځنۍ اوربند مراعات کړي. د مطلب په دوام کې دغه راز افغان امنیتي ځواکونو ته ویل شوي چې که طالبان اوربند مات نه کړي په وړاندې عملیات ونه کړي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې خلیلزاد افغانستان او څلور نورو هیوادونو ته سفر په دې نیت پیل کړی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو پیلېدو ته لار هواره شي. خلیلزاد چې دغه سفر د جمعې له ورځې پیل کړی، په لومړي پړاو کې دوه ورځې په ناروې کې و او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون یې له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې وکړې. په ناروې کې د امریکا د سفارت لخوا د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې خلیلزاد چارواکو ته د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې د موجودو خنډونو او په دې اړه چې ټولې خواوې په څه ډول د دغو خنډونو د لرې کولو لپاره کار کوي معلومات ورکړل. ناروی یو له هغو هیوادونو دی چې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د افغانانو ترمنځ به خبرې کله پیل شي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي سره له دې چې شخړې په افغانستان کې روانې دي، د جګړې دواړه لوري د خبرو پلوي کوي، خو د لیکوال په باور د خبرو د پیلېدو د ځنډ یو علت دا دی چې د افغانستان حکومت لیواله نه دی چې د بندیانو د تبادلې هغه شرط پوره کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د فبروري د میاشتې تړون یوه برخه ده. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي وو چې دا ډله چمتو ده چې تر لوی اختر وروسته د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي، خو په دې شرط چې د زندانیانو تبادله بشپړه شي.
اوس هم ورزو کابل ته د کابل ځینې ښاریان چې د آسمایی د غره په لمن کې اوسي د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دي او وایي چې هره ورځ ډیره لاره سخته لاره پلی مزل کوي څو اوبه د غره څوکې ته پورته کړي او خپلو کورونو ته ورسوي. د افغانستان د اوبو برښنا وزارت بیا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره ځینې کارونه کړي دي. خان محمد سیند په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
د اوبو کمواله هغه ستونزه ده چې کابل خاریان ورسره په دې وروستیو کې مخ دي. په تیره هغه کورنۍ چې د دغه خار د غرونو پر لمنو وسیږي، دا هغه خلک او کورنۍ دي چې د اوبو کمواله د نورو په پرتله ډیر اندېښمن کړي دي. د وایس ورور اندېښنه لري چې د ورور پښې ونه خوېږي او د اوبو له بوشکې سره لاندې ونه لویږي. د خپل ورور ته لارښوونه کوي چې کور ته اوبه څنګه ورسوي. لسکلن وایس هر ورځ آسمایی غره ته په جوړه شوو پوړیو پورته کیږي څو خپل کور ته د څښاک اوبه پورته کړي. وایس وایي
فشار
دغه کورونه ته د اوبو پورته کول یوازنۍ ستونزه نه ده چې دوی ورسره مخ دي، بلکې په ژمي کې د دوی ستونزې لا ډېریږي. د کابل د گزارګاه د سیمې اوسیدونکی خنداغه آزادی راډیو ته وایي:
زمستان دیگه بیخی بیا و بیا واسیم، یعنی بسته نمی کل جای یخ میدنه.
پا جیمی که بیو بو کیگو هر زای کنگلوی دری چلور میاشتی لسخت و سنزو سرمخ کیگو لنور و نو بغوارو سرنگ چه کنگلوی او با نررسیگی.
پا کابل خار که دو بو ده کموالی ستونزی ده چارو مسئولین آری ستل چه پاره یقدام بکلی. د اوبو د تنظیم د ادارې مسؤلینو د اوبو د ستونزې د هوارولو په هدف د دوشنبې په ورځ په کابل ښار کې د جذبي ساګانو د جوړولو د طرحې د پلي کولو خبر ورکړ. د دغه ادارې تخنیکي مرستیال احمد وایس بصیری وویل:
ادارې ملي تنظیم امور آب ای ابتکار به خرج داد که
د اوبو د تنظیم ملي ادارې دغه ابتکار وکړ چې زموږ ادارې پورې مربوطو محوطو کې او بله د کابل حوزه کې د جذبي ساګانو نمونې جوړې کړي. موږ یویش جذبي ساګانې جوړې کړي چې هدف یې د باران د اوبو جمع کول دي.
د وبل توانېدلی یو چې د دغو ساګانو په کیندلو سره تر اوسه 1500 متره مکعبه اوبه زیرمه کړو. دی وایي که ټولې ادارې او کورنۍ دا شان کار وکړي سباندې 1,000,000 متره مکعبه اوبه به زیرمه شي. ښاغلی بصیري وایي کابل ته د پنجشیر ولایت د اوبو لیږدول د هغو شرکتونو مخه نیول چې له اندازې زیاتې اوبه کاروي او په ټول افغانستان کې د اوبو د کوچنیو بندونو جوړول د دوی نور پروګرامونه دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو له مخې کابل ښار شاوخوا 1,500,000,000 مترو مکعب اوبو ته اړتیا لري چې له دې جملې اوس له 30,000,000 مترو مکعب اوبو له کموالي سره مخ ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio هم مهیروي. مغالطه تازه خبرونه او راپورونه ګدو. تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 اوري.
تاسو له پیغامونو
غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ په سیدي کې شهیدګل نومول د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه هیله کوم ما پیغام نشر کړ چې استفاده یې معلولینو په دفتر کې تاس خلک دي. یو کال کېږي استهدام څه دي هېڅ څوک کومک تر اوسه له موږ سره نه ده سوی. دا د وخت لوړتوریو چارواکو پورې دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زیادہ ہلمند
السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان دی د لو د نورو د لاس آله ونه ګرځي. ښاغلی غنی دا خبره پرون په کابل کې د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت په یو لړ مراسمو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په خطاب کې کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبانو حمله په شاتم بولی ده. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي نه طالبان وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بګرام هوایي اډه کې افریقایي او آسیایي کارکوونکي شکایت کوي چې شرکت یې له دوی سره توپیري چلند کوي او د نورو په پرتله دوی ته لږه حق و زمه ورکوي. د حج مراسم د سه‌شنبه پر ورځ پیل شول. په دې مراسمو کې دازل د تیر په پرتله ډیر کم خلک برخه اخلي. سعودي عربستاني چارواکو اعلان کړی چې یوازې زر کسان سږ کال په حج کې ګډون کوي. ایرانی کارګرو په دغه هیواد کې لاریون پیل کړی دی. دوی داسې وخت لاریون کوي چې هلته اقتصاد د مرګونی کرونا لاسه سخت ځپل شوی. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ویلي له دې پرته چې بستر شي کرونا ویروس یې تیر که اوس ښه دی. لاندې خبرونه مو واورېدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلو. یو اونیس پروگرام روس در تخبرو ازادی اوریدون کی خوست یو زنگره و تفصیلی راپور. سیاستوال، کارپوهان او عام خلق د سولی د پروسی در تکنه کی دو او د وسلوال طالبان و در دریز در پیاوری کی دو لوی علت د حکومت د مشران و د سیاسی مخالفتونو او ناندره و دوام میادوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی 15 میاشت مخکې تیر کب لوړه وکړه. د لانجو د هواری په هدف د ثور په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه، خو کابینه لا تر اوسه نه ده جوړه. ارګ ماڼۍ که څه هم د کابینې په جوړښت کې ستونزې تاییدوي، خو د سولې د پروسې د ځنډ پړه پر طالبانو اچوي. په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور ما جوړ کړی او تاسو اوریدو ته رابولم. په دې عنوان چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي لانجو دوام څومره د سولې پروسه ټکنۍ کوي.
ظاهراً د وروستیو لږ تر لږه شپږو کلونو سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سږ کال د ثور په 28مه یوې سیاسي هوکړې ته په رسېدو متحد شول، خو په ځینو مهمو مسئلو باندې لا هم مخالفت پالي. د مې 12مې یا د ثور 28مې سیاسي هوکړې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ومنله چې د کابینې نیمایي برخې لپاره وزیران معرفي کولی شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دوی د سیاسي متحد عبدالله عبدالله لخوا تر اوسه معرفي شوي خلک په معیار برابر نه دي.
کابینه یو مهم بحث دی. د افغانستان ولسمشر غواړي چې دا وري کابینه مسلکی کابینه ای، کابینه سیاسی، یو سیاسی وزن ولري. خپل کابینه د سیاسي ثبات او حاکمیت یو آینه ای، نو پر دې باندې ستونزې شته. هغه کسان چې تر اوسه معرفي شوي دي زموږ د سیاسي متحدینو لخوا دغه معیار تر اوسه نه پوره کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون بیا وایي د کابینې په برخه کې د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. د کابینې په جوړښت باندې د همدغو ناندریو دوام د سیاسي مخالفتونو یوه لویه برخه جوړوي چې سیاسیون، کارپوهان، عوام خلک یې د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو عامل یادوي. د ملي امنیت پخواني عمومي رئیس او د تېرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل د سیاسي لانجو دوام د طالبانو مشروعیت زیاتوي.
متاسفانه اختلافات سیاسي کابل تاثیر جدی بالای
لبد مرغ د کابل سیاسي مخالفتونو د سولې په خبرو باندې جدي اغیز کړی دی. که څه هم تر اوسه پورې افغانان خبرو ته نه دي ننوتي، څه چې شوي هغه تر ډیره د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تفاهم دی. که چیرته د کابل سیاسي مخالفتونه دوام کوي، په سیمه کې د طالبانو مشروعیت زیاتیږي او د اوسني نظام یا حکومت مشروعیت چې د ټاکنو تاثیر هم ورباندې دی لا پسې زیاته ضربه خوري.
بیشتر صدمه میبیند.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې تړون په اساس چې په دوحه کې لاسلیک شو، باید په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه وخته د 15 میاشتو په تیریدو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه نه ده په ډاګه. که څه هم د دغه تړون په اساس افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو له ډلې څخه باندې 4,000 طالبان خوشي کړي او طالبانو هم د راپورونو په اساس شاوخوا 8,500 حکومتي بندیان ورخوشي کړي، خو د کار وروسته برخه ځنډنې او ستونزمنه شوې ده. سیاسي شنونکي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ ترڅنګ د افغان مشرانو د سیاسي مخالفتونو دوام د بین الافغاني خبرو د نه پیل او د سولې د پروسې د ځنډ علت یادوي. د دغو شنونکو له ډلې د سولې او شخړو د مطالعاتو یو څېړونکی مشتاق رحیم دی. ښاغلی رحیم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له سیاسي لانجو او ناندریو مخالفین ګټه اخلي او ملګري هیوادونه ستړي کیږي.
څومره چې کور دننه اړدوړ وي همدومره نظام حیثیت د باندې چالنجېږي او هر هیواد په نړیواله کچه دوستان او مخالفین لري. مخالفین له دغه حالته ګټه اخلي او د دغه فرجیلیټي یا د کمزورتیا په صورت کې د هیواد د اړدوړ په صورت کې خپلې موخې پکې پالي، او کوم چې دوستان وي یا ستراتیژیک ملګري وي هغوی د ستړیا احساس کوي.
امریکا چې له طالبانو سره د تړون په اساس په 14 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده، لومړی سر کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د روغې جوړې پر اوستلو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو د افغان مشرانو د لانجو د دوام په خاطر د خپل 1 میلیارد ډالرو مرستو د ځنډولو ګواښ وکړ. اوس د امریکا له هغه ګواښه د شاوخوا شپږو میاشتو په تیریدو په کابل کې د دغه هیواد چارج دافیر راس ویلسن په یوه اونۍ کې لږ تر لږه 2 وار ټینګار وکړ چې افغان مشران د کابینه او د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او د سولې د خبرو په لور حرکت وکړي. د سولې د پروسې د دومره ځنډ او د بین الافغاني خبرو د نه پیلېدو په اړه عام خلک څه وایي؟ د افغانستان سویل د شمال خلک له سیاسي لانجو ستړي دي او د امن او سولې لپاره د افغان مشرانو په یووالي ټینګار کوي. د غزنی یو اوسیدونکي کامران الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په چوکیو په وزارتونو او په قدرت سره نه کوي سره پاندو باندې دي چې د سیاسي ثبات کې هم هر څه الله صبر کړي.
د کندوز یو اوسیدونکي اجمل کاکړ وایي مشران دي ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړي.
یو ملي پروسه د صلح په مخ کې د دوی دواړه دی، دغه د خلکو ملي ارمان چې د ټولو خلکو ارمان دی چې دا باید پروسی دا د خاورو سره یو ځای نه کوي.
د هل لارې سدي د سولې او شخړو د مطالعاتو څېړونکی مشتاق رحیم وایي په کار ده چې د حکومت مشرتابه خپل سیاسي هوکړه تطبیق او نور دی له دې زیات په سیاسي ناندریو کې ژور ولاړ نشي.
افغانستان په سیاسي تاریخ کې یو بدرنګه مثال یو ریبیا د 2016 کال راپور وروسته دویم وارې تکرار شو، خو بیا هم د مصلحت په خاطر د روان وضعیت د مهار کولو په خاطر زه فکر کوم دواړه مشران باید په دې موافقه وکړي چې موږ هغه څه چې ژمنه مو کړې د هغې پلي کول په صادقانه توګه وکړو.
رحمت الله نبیل هم د سیاسي فکر په یووالي ټینګار کوي.
ما مردم افغانستان نه مخالف
موږ د افغانستان خلک د طالبانو یا کوم هیواد مخالف نه یو، بلکې د جنگ د دوام په خلاف یو. افغانستان کې د نن کومه سیاسي اجماع چې موږ په اړه غږ پورته کوو، دا اجماع باید د یوې فکری اجماع په توګه یاد شي، او دا چې په کوم شرایطو او د کوم ارزښتونو په پام کې نیولو سره د سولې د خبرو په لور ځو.
دفاع از کوم ارزښا میریم په طرف مذاکرات صلح.
لیا د سپارښتنو او نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د طالبانو ناغېړي د سولې د ټکنۍ وزید او د تاوتریخوالي د دوام علت یادوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل کار کړي او وخت دی چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي.
سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بلې خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي، خو اخواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وخی.
طالبان چې د سیمې او نړۍ د لسګونه هیوادونو په حضور کې امریکا سره تړون لاسلیک کړي، ځان تر افغان حکومت ډیر باثباته بولي. دې ډلې په خپل وروستیو اعلامیو کې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام عاملین یاد کړي او ویلي دي چې قصدن د سولې د بریا مخه ډبیږي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې همدا پنځمه ویلي که طالب بندیان خوشی شي، دوی چمتو دي چې د افغان حکومت بندیان ورخوشي کړي او د دې پروسې په بشپړېدو سره تر اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي.
ازادي او اوریدونکو،
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې هیله د دې تاسو یو بل خبرونې ته شرق لاسته وایم. په دې خبرونې کې تر ډیر غواړو چې د مایوبینو او معلولینو پر ستونزو باندې وژغېږو، او د همدې لپاره مې ستاسو ستونزې د معلولینو چارو د ارزونې لپاره د دولت وزیر ښاغلی لالو الدین ایوبی سره شریک کړی دی او خبرې مې ورسره کړې دي. ښاغلی ایوبی، ستاسو دینو پښتون ته جواب ویل دی، او که د خبرونه په ورستی برخه کې وخت وو ساسي نور پیغامونه به هم په ګډه سره وورخو. په سر کې به د همدې معلولینو چارو ستونزې له شغلي عربي سره وڅړو تر یوې لاندې وقفې ورسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اروبیس ډیر زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. د یو شمیر معلولینو چې موږ ته خپل صوتي پیغامونه راستولې دي، دا به تاسو ته تر واورم، بیا به ورسو تاسو جوابونه ته. لومړی اوریدونکو موږ ته داسې ویل دي:
سلام علیکم، زه لوګر نه تاسو ته سلامونه وایم. باد له سلامه د مادي ازادي رسول کارکونکو نه دغه غوښتنه ده چې د مایدینو دفتر ته دغه غږ ورورسې، او دروازه وروټه کوي، غږ پیو کې دغه جنه لپراک نه غږ پیو کوي چې له مایدینو سره ولې ظلم کوي. یو وارې خو هم به مې کړي دي، د ملک انزا، د کلي انزا، د ولسوالۍ انزا، دا ټولې وروړي دي. د خدای پار ده، د دوو پښو مایدین، د دوو سترګو په لاندو د کته اوپر ته ځغلوي چې بس بیا تاسې ورسئ د ملک انزا راوړئ. بس له سره بیا نیکا په دوو پښو مایدینو باندې تړي، ولې خو هلته ویني په سات په سترګو یې ویني. بس وروره د سر سترګې وتلي، بس وروره لو ظلم له مایدینو سره روان ده. بس کله کاته ځغلی، کله پرته ځغلی، کله ورته وایي د ملک امضا راوړه، کله ورته وایي د لسوال امضا راوړه، کله ورته وایي چې د کلي د شورا امضا راوړه. په غضبو یې مایدین ککل کړي تېرول تاله دغو پیسو وچې بیا باندې کوي په مایدینو باندې. دغه هم ځان ته وخوري چې ښه چاخ دی دغه د ما پیغام ده. دغه بس وروره د مایدینو لوی مشر ته ورسوي، لوی ظلم له مایدینو سره په ټول افغانستان کې روان ده. ښې ویني چې دوه پښې نهسته، دوه سترګې نهسته، دوه لاس نهسته. قزانې دی په خدای، پرون دوه وارې لوسوالۍ ته لاړ، دوه وارې کلي ته راغی. بس وروره ځغلی یې، ورا ځغلی یې، زه دغه تاریان پاتې یم. نورم په مخه ښه
ملې ربي صاحب، دا اوریدونکی مو خپل په اسلام مشکل زموږ سره شریک کړی، او ظاهر انداز ښکاري چې د دې پروسې څخه ناراضه دی، چې دوی ته البته دا پروسه ستونزمنه ده چې په معلولیت سره یا مایوبیت سره دوی ورځي مختلفو ځایونو ته. تاسو د دوی دغه درد ته څه جواب لرئ، دغه ستونزې ته؟
ډېر ښه. اول خو زه دې ورور ته سلام وایم، او ستاسې د قدر وړ دی، زه درکوم. کاش دوی لږ څه واضح کړي وای چې دوی په کومې پروسې کې اذیت شوي دي، او کومې ادارې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه کړې ده. زه به یو څه وضاحت ورکړم. د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس یوازې هغه معلولین چې په جنګ کې معلول شوي وي او د صحي کمیسیون لخوا یې تصدیق شوی وي، هغه موږ ته معرفي کېږي، او موږ هغوی ته نقدي حقوق اجرا کوو. بوس وخت کې د الکترونیکی تذکرې لپاره معلولین د شهیدانو کورنۍ معرفي کېږي، تر څو د برېښنایي تذکرې ولري. ممکن په هغوی کې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي. همدارنګه په کمیسیون کې ممکن د دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي. موږ اصلا د ملک او یا د کارې د تصدیق په اړه نه څوک اځیت کو، او نه دا اسناد موږ ته پکار دي.
بلې عربي صاحب، بیا نو په دې سب تاسو سره کوم رسمي ډیټابیس ته په سیستم کې د معلولین سب دي څنګه دي؟ دوی څنګه د لوی ځای ته بل ځای ته استول کیږي؟ د دوی ستونزه ښه څنګه لري؟
موږ په ټوله کې، په ټول افغانستان کې تقریبا 950,000 معلولیت لرونکي وګړي لرو، چې له دې جملې څخه یې نږدې 100,000 کسان له موږ سره ثبت دي. او د هغه معلولین دي چې د صحي کمیسیون لخوا موږ ته تصدیق شوي دي چې بلې د دوی معلولیت د جنګ له لاسه دی یا په جنګ کې معلول شوي دي. کله چې نوي معلولین غواړي ځان ثبت کړي، دوی اول باید یو صحي کمیسیون ته چې په هر ولایت کې شتون لري باید ورشي، د موږ لخوا معرفي کېږي.
او هغوی تصدیق کوي چې بلې د معلولیت د جنگ له ناحیې نه دی او فیصدي څومره دی. نوله وروسته بیا مونږ ته راځي، مونږ یې په هغه نرزي حقوق ټاکو او هغه په کال کې یو ځل ورکوو. مونږ سره چې کوم معلولین ساتي هغوی ته مونږ په کال کې خپل حقوق ورکوو او د دې په برخه کې کومه ستونزه مونږ نه لرو.
بله، د بل اوریدونکي آواز به هم واورو چې دوی هم شکایت لري.
السلام علیکم، کندهار ولایت څنګه له سړی سره نه اړیکه نیول دي؟ ورما چې دا د وکاله کې د ما دینو ما شنه راځي دا زما څنګه د ما دینو رسل سره شریکته.
بله عربي صاحب، ته دې اوس مو اورید؟
بله دې ورور پښتنه.